ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې تر شنه آسمان لاندې پروګرام خپریږي چې عصمت څاروانې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژۍ لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیری زده کوونکي په وږي نس ښوونځیو ته ځي. ډبلیو اف پی پر ایکس شبکه په یوه خپره شوې ویډیو کې ویلي دا مواد چې د بسکټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 500,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د ډبلیو اف پی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه نهه کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې په پرله پسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لاره دي، څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. ډبلیو ایچ او اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 13 روغتونونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، شپږویشتو ولایتو روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې د هوایي مدافعي سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا د بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي. مسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګېدلی دي. په کرکوک کې چې د 2 توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له 2 ورځنی کړکېچ وروسته ګرځبندیز لګېدلی دی. ګرځبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره په تاوتریخوالي واوښتل. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا کپ د لوبو په لړۍ کې نن له بنګلادیش سره مخامخ شي. دا لوبه همدا شیبه پیل شوې ده او د پاکستان د لاهور ښار په سټډیم کې به ترسره کیږي. په دې لړۍ کې تر اوسه 3 لوبې شوې. پاکستان نیپال ته ماته ورکړې، بنګلادیش د سریلانکا پر وړاندې ماتې خوړلې، او د هند او پاکستان ترمنځ بیګانې لوبه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سه شنبې په ورځ له سریلانکا سره وي. د آسیا کپ په لوبو کې پاکستان، هند او نیپال په الف ګروپ کې او افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا په بي ګروپ کې لوبېږي. د افغانستان د نننۍ لوبې جزئیات به وروسته د خبرونو په جریان کې واورئ. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي فرید بشارت د خپل برازیلي سیال کلیټسن رودریګوس په ماتولو سره د خپلو پرله پسې بریاو ریکارډ وساته. په پاریس کې په بیګانۍ مسابقه کې بشارت خپل سیال د لومړي راوند په 4:15 کې د سبمیشن په وسیله ناکاوټ کړ. بیګانۍ لوبه د بشارت 11مه پرله پسې بریا وه. شپږویشت کلن فرید بشارت او ورور یې جاوید په برتانیا کې ډیره افغانان دي چې د نړۍ د ام ام ای په تر ټولو لوی سازمان یو اف سی کې مسابقې کوي. جاوید بشارت هم د 14 پرله پسې بریاو ریکارډ ساتلی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیری اونۍ په پای کې د طالبانو حکومت له یو شمېر افغان، آسیایي او اروپایي شرکتونو سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل. په دغو قراردادونو کې چې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور د بیلابیلو شرکتونو له مسؤلانو سره لاسلیک کړل، د سرو زرو، مسو، سربو، جستو او وسپنې د کانونو استخراج او پروسس شامل دی. په هغو شرکتونو کې چې د کانونو د استخراج او پروسس قراردادونه ورسره لاسلیک شوي، افغان، ایرانی، ترکی، چینایی او بریتانیایي شرکتونه شامل دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغو پروژو د تطبیق په صورت کې به لسګونو زرو کسانو ته د کار فرصتونه برابر شي، خو هغوی نه دي ویلي چې اړوند شرکتونه به دقیقا کله پر دغو کانونو کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو ډیره اتکا د افغانستان په کانونو کړی او داسې ښکاري چې دوی د کانونو استخراج ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکړی دی. تیر جمهوري دولت په 10 کلونو کې ټول ټال د 108 کانونو قراردادونه لاسلیک کړي، او خود طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. پروانه خبرونه کې د طالبانو د تازه قراردادونو د ګټورتیا، د قراردادونو په ورکړه کې د شفافیت او د افغانستان پر اقتصادي د اغیز په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د کانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی، د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلان په خوانی موین ولی اولاد زادران، او د اقتصادي چارو نظر خاوند سیام الدین پسرلی. لمړی شاغل زادران، په یو وار د 6.5 میلیارد یا بلکې تر 6.5 میلیارد د زیاتو پیسو په ارزښت له بیلابیلو شرکتونو سره قرارداد د کانونو د استخراج او پروسس په برخه کې دا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی یو بری بولي او کنه؟
تمام صاحب سلامونه، ټول اوریدونکو ته هم زه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خب دا به ډېره سخته وي چې موږ دته یو بری وایو، ځکه دا قراردادونه یو لوی حقوقي خلا هم رامنځته کړي او هم په یو لوی حقوقي خلا کې قراردادونه عقد شوي. ما خپلو تیرو بحثونو کې هم دا یادونه کړې وه چې کچېرې موږ غواړو چې په منظمه توګه او په حقوقي توګه قراردادونه عقد کړو، دا د کانونو او پټرولیم سکتور د قوانینو په هکله باید یو وضاحت رامنځته شي. کوم تیر قوانین چې موږ د قانونو د کانکیندنې او قانون درلود او مقررات نو درلودل، کچیر دا قراردادونه د غوی لمخ یخ چوي، دا هم باید واضح شي. خو زه فکر نه کوم چې د غوی لمخ یخ چوي، ځکه په هغه کې په دې توګه کومه توګه چې دا قراردادونه ورکړل شوي دي او دا طلبي شوي، په تیر قوانینو کې دغه یو میتود وجود نه لري. نو کچیر هغه حقوقي مبنا او اساس نه وي، نو دا په کوم حقوقي مبنا او اساس باندې دا ورکړل شوي؟ موږ اوس دا قراردادونه چې وینو، اگر چې ډېر متاسفانه ډېر وضاحت په دې قراردادونو کې وجود نه لري چې دا قراردادونه څنګه ورکړل شوي. فقط هغه عمومي معلومات یا هغه عمومي مکلفیتونه یاد شوي، اما چون خپل د قرارداد جزئیات او د مذاکراتو جریان او د هغه منیټ یا ریکارډ نشر شوی نه دی، هغه څه چې مخکې به کېدل، نو سخته ده چې په دې باندې سړی نظر ورکړي چې دا قراردادونه څومره د افغانستان او د افغانستان د ملت په ګټه ده. اما بیا هم وایم چې دلته یو حقوقي خلا وجود لري. همدې خارجي شرکتونو سره که سبا ته موږ مشکل سره مخامخ کیږو یا د مکلفیتونو د اجرا په برخه کې مشکل سره مخامخ کیږو، نو دا به ډېره سخته وي چې بیا موږ د خپل حقوقو څخه دفاع وکړو. او دا بیا نه تنها د حقوقو څخه دفاع نه کول چې دا خپل یو مشکل دی، اقتصادي او تخنیکی مشکلات دغه پروسه هم لري. او لوی اقتصادي مشکل به دا وي چې لنډ مهاله کې به دا د اوسنۍ ادارې لپاره عایدات ولري، خو په مهاله کې دا د افغانستان د ملت په زیان کې دی. که چیرې هغه اړخونه چې د یو لوی کان د استخراج په برخه کې باید په نظر کې ونیول شي، په نظر کې نیو نیو شي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ ځدران صاحب. مچی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو برای بولی دی طالبانو لپاره او کدی شاغل ځدران په شان تاسو فکر کوئ چې په حقوقي خلا کې د قراردادونه شوي او که چېرته دغه باور ستاسو هم وي، نو ولې بهرنیو شرکتونو دا زړه کړی دی چې په له داسې یوه حکومت سره قرارداد وکړي چې هغه نړیوال مشروعیت نه لري؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو محترمو اوریدونکو ته. ځدران صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. بدون شکه چې د یو قرارداد مخکې هغه حقوقي پروسې او تخنیکي پروسې او اقتصادي پروسې دا ډېر زیات مهم پروسې چې په دې کې د قرارداد اقتصادیت، مفیدیت او اقتصادي ګټو تامین او د منافعو بحث پکې مطرح کیږي. او تر ټولو مهمه مسله د مکلفیتونو وي چې په کوم مکلفیتونو په اساس باندې یو قرارداد ورکړل شي. بار بار سره دا خبره شوې ده چې په اوسني شرایطو کې دغه قراردادونه چې امضا شوي دي د دې لپاره هغه ابهام چې رامنځته شوی دی په دې سکتور کې، متاسفانه د دې سکتور نه د ناوړې ګټې زمینه برابره کړې ده. موږ مثالونه عمدتا لرو چې په نړۍ کې د استخراجي صنعتي سکتور لپاره هغه تجارب او هغه پروسې چې د یو کامیاب قرارداد لپاره باید په پام کې ونیول شي هغه ډېر مهمې دي چې باید پکې منظمه کار وشي او هغه ارزیابي باید په دقیقه توګه باندې وشي چې موږ خپل منابعو نه څه ډول استفاده کوو. بل بحث دا چې موږ له دې منابعو نه د یو اقتصادي ثبات تمه لرو. مسله د اقتصادي ثبات په دې معنی چې موږ غواړو چې زموږ بنسټونه په دې منابعو باندې جوړ شي، منرالونه زموږ چې دی هغه موږ ته په دوامدار توګه باندې ګټه راکړي. زموږ د انرژي مراکز د اروپا افغانستان کې د انرژي د سخت کلف سره مخ یو. د ترڅنګ موږ د انډستري یا د صنعت چم پر مخ نږدې ده هم د دې تاثیر دی چې موږ په نظمه انرژي نه لرو. بل مسله دا ده چې موږ ترانسپورت برخه کې بنیاد رغونې ته ضرورت لرو چې موږ کولای شو په منرالونو باندې د بنسټونو راجوړ. بل مهمه مسله دا ده چې هغه اقتصادي او تجارتي زونونه او مراکز او یا هغه فایبرټیک کیبلز او هغه ټیکنالوژي چې په دې برخه کې په کار ده د افغانستان ته، نو د دې کې هم منرالونو ډېر عمده رول لوبولی شي. مګر متاسفانه په اوسني شرایطو کې دا ویل شم چې په اوس مهال دغه سي قراردادونه چې هیڅ نه و وضاحت پکې نشته دي، نه هم هغه مکلفیتونه واضح دي، نه هم هغه شرایط مشخصه توګه مانی واضح دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو د نړیوالو کمپنیانو یا غټو شرکتونو سره اقتصادي قراردادونه کوي یا هم د سي حقوقي ستونزې پکې راولاړيږي، نو افغانستان متاسفانه اوس پورې نړۍ په رسمیت نه پیژني. نو بیا موږ څه ډول کولای شو چې دا خپل مسله نړیوالو محاکمو تویسو که چیرته مثلا موږ په یو قرارداد کې د یو ستونزې سره مخ کیږو؟ تا خو اقتصادي قرارداد دی، دا خو د مالیاتو مسله ده، دی کې د شرایطو مسله ده. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو فرض وکړئ که چیرته مثلا دغه قراردادونه ورکړل شو او په مقابل کې موږ پیسې ترلاسه کړې، دغه پیسو سره باید څه وشي؟ یعنی دا پیسې باید د افغانستان کوم عادي بودیجه او غیر انکشافي بودیجه د دې کې به ترې ګټه واغستل شي؟ کنه دې لپاره باید یو منظم پلان موجود وي. ځکه موږ د سکتور کتاسې فکر وکړي چې د منابع چې دي او منرالونه چې دي دا د محدود دي، خو دا خبره درسته نه ده. په اقتصاد کې د محدود منابعو بحث شوی دی، منرالونه محدود دي او د محدود منابعو نه باید موثره ګټه وشي او دوامدار او باثباته ګټه ترې ترلاسه شي. بل یو ډیره مهمه مسله چې زه غواړم په بحث وکړم، هغه یو ادونه چې د افغانستان سره په اوس شرایطو کې قراردادونه امضا کړي دي. سوال دا دی چې دوی موږ سره اقتصادي قراردادونه خصوصا مادن کې امضا کوي خو په رسمیت مو ولې نه پیژني؟ یو خانه موږ چین، پاکستان،
خو دا به خصوصي شرکتونه دي، دولت دي دولتونو په سطح باندې وي.
دغه شرکتونه تر اوسه پورې هیڅ وضاحت پکې نشته دي. دا شرکتونه یا دولتي دي یا خصوصي دي او یا هم د دوی هغه بیکګراوند څه ده. اوس موږ په نړۍ کې د څه شرکتونه هم لرو چې هغه مستقیمه توګه باندې د منابعو د تالان او لوټکول لپاره زمينه برابرې. ډېر شرکتونه دي چې هغه په نورو هیوادونو کې بلیک لیست دي، هلته ورسره کار نه کوي ځکه دوی تجربه نه لري
او دوی هغه منابع چې کوم په شکل سره باید هغه شرایط پکې پوره کړي هغه نه پوره کوي. نو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې شرایط او هغه امکانات چې دی قرارداد لپاره دي هغه باید مشخصه توګه باندې واضح وي، او مخکې له دې چې مونږ هر نوع ډیل یا قرارداد فتزو مونږ باید د افغانستان ګټې تامین کو او دا باید تثبیت شي.
بله ډیره مننه. سلامت اوسئ مطفی صاحب. ښاغلی پسرلی، ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر ویلی دی چې د دغو قانونو له استخراج سره به په افغانستان کې لسګونو زرو کسانو ته د کار زمینه مساعده شي. له اقتصادي نظر تاسو څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، زدران صاحب ته، ټولو دوستانو ملګرو ته، افسو چوری. موضوع داسې ده چې که افغانستان جوړیږي موږ د زړه نه پې خوشحالیږو، هغه که په ما جوړیږي، که په تا جوړیږي، که په طالب جوړیږي، که په قومي مشر جوړیږي. نن دلته چې بحث کوو غواړو چې هغه خپل بې طرفي وساتو او واقعبینانه بحث وکړو. واقعبینانه بحث دې ته وایي چې ځینې قراردادونه د ژمنې کېږي چې دغه کار کوو، د ځینو قراردادونو عملا چارې پیلېږي، ځینې قراردادونه دي چې تکمیلېږي، بشپړېږي. موږ په تېرو کې دا تجربه هم درلود، خلق راغلل، شرکتونه راغلل، ژمنې وکړلې چې موږ د حاجیګک د اوسپری په کان کې پانګونه کوو، موږ دلته پانګونه کوو، د نیرار په تال کې پانګونه کوو. ژمنې کېدې، بیرته تلل خلک. یو هغه ژمنې دي، بل عملا دی یو
قرارداد. مخکې په خپل هم دغه طالبان ول چې عموما ویل کېږي چې د همدغه سې پروژو خنډ کېدل، مثلا اجګک تاسو یاد کړل چې کله لاره د دولت دی وسلوالو مخالفینو په لاس کې وي، یو بهرنۍ کمپنۍ څنګه کولای شي چې هغه سیمې ته لاړ شي؟ په کوم اعتبار، په کوم باور؟ لیکن اوس دوی دا وایي چې دا ډول ډلې نشته.
البته د امنیتی ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم وي، حقوقي ستونزې وي، تخنیکي ستونزې وي، د حاجیګاک همدارنګه د عینکو د مسد د کانو د کیندلو په برخه کې موږ تخنیکي ستونزې درلود، همدارنګه نور حقوقي ستونزې وي. هلته موږ هغه موضوعات ته باید نظر وکړو، یوازې یعنی جنگی بوت نه و، بل بل شک چې طالبان د قانونو په استخراج کې تجربه لري، ولی هغه تجربه چې ده ډیر عرفي تجربه ده، ظالمانه تجربه ده، غیر معیاري تجربه ده، چې دوی په هغه شکل غواړي قانون استخراج کړي، قانون له منځه وړي. د دې لپاره باید منظم سیستم جوړ شي، ټکنالوژي ته موږ ضرورت لرو، سیستم ته ضرورت لرو، سړک ته ضرورت لرو، برق ته ضرورت لرو، همدارنګه زیربناو ته ضرورت لرو، ترڅو دغه قانون چې تاسو یاد کړو دا په قرارداد کې راغلي دي. دا ډیر مهم او ستر قانون دی چې دا په یو ورځ دوه ورځو باندې نه کېږي، او دا اسان هم نه دي. دا په میلیاردونو ډالر پانګونه ته ضرورت لري. دوی ویلي چې په دومره میلیارد، 15 میلیارد، 6 میلیارد ډالر په اندازه هغه نه پورته قراردادونه امضا شو. کله چې تاسو په رسمیت نه پیژني، څنګه دوی خپل پیسې راوړي او تاسو ته پور کې اچوي؟ پانګوال هم لیونیان نه دي چې لاړ سي او چیرته بس ویلې دي چې هغه زی آینده ته وګوري، ماحول ته وګوري، اول ته پانګونه وکړي. د پانګوال د پردا ډیره مهمه ده چې نن 2 افغانۍ مصرفوي، سبا دغه 2 افغانۍ وسخه باید 15 افغانۍ لاسته راولي. دا نن نه کیږي، دا د سبا لپاره امید لري، ولی د کوم سبا لپاره چې هغه نامعلوم وي. له تر اوسه پورې دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، دوی حقوقي ستونزې لري، مشکلات لري، او دا قراردادونه امضا کوي. بله موضوع دا ده چې دا قراردادونه د کومو شرکتونو سره امضا سوی، دغه شرکتونو بګرون باید چک سي، شرکتونو نمونه باید وړاندې سي. لکه تیر چې تر حکومت وړاندې همدغه سې پروپاګاندا کېده چې یو قرارداد امضا کېده، نو یو ځل به په رسنیو کې دا موضوع پورته کېده چې دا قرارداد د یو شرکت اور کړسوی چې هغه مفسد شرکت دی. په داسې حال کې چې تغییر پورې دا به نه، ولی د دغه شرکتونو وضعیت هم باید معلوم شي چې دوی واقعا هم شرکتونه دي، مافیایي ډلې دي، او د کوم هیوادونو دی په کوم شرایطو باندې راغلي دلته پانګونه کوي. موږ د طرفدار یو چې د افغانستان کارونه استخراج شي، خلکو ته د کار زمینه باید برابر شي. شدیدن ضرورت لرو، خلک وزګار دي، بیکاره دي، فقیر دي، بیچاره دي، باید موږ ته توجه وکړو. ولی باید دا توجه ډیر واقع بینانه وي او د سیستم او د ټکنالوژي شرایطو سره مناسب باید ووسی. په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ شان نشته، موږ لا خپل برق نه لرو، امکانات نه لرو، سیستم نه لرو، نړۍ مون نه پیژني، زموږ سوداګري زیاته شي په نورو هیوادونو کې نشته، زموږ د خلکو سره د هیوادونو سره راشه درشه نشته، زموږ خپل سوداګر او پانګوال په افغانستان کې حیران پاتې دي. دوی ضرورت لري چې حتی ډېر خلک خپل پیسې باسي د افغانستان نه. زه خبرې مې سوداګر د افغانستان نه پیسې باسي، ځکه خپل آیندال ته نه ګوري. ولې چې خپل افغان آیندال ته نه ګوري، څنګه تاسو توقع کوئ چې بهرنۍ راځي والته پانګونه کوي؟ د دې لپاره باید منظم کار وسي. او زه کوم دا ډول خبرونه به یو ډول تبلیغات دي چې دوی هڅه کوي خلک یو ډول آرام کړي.
ډېره مننه سلامت وسیب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د طالبانو د حکومت له لوري د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو د استخراج او پروسس د قراردادونو په اړه بحث او ریز مشتدې خبرونه ملمانه دي. شاغلې عبدالقادر مطفی چې د قانونو پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانه په خو موین او همدارس او بشې شاغلې مطفی دغه وزارت سلاکارو په خو شاغلې ولی اولاد زادران د قانونو پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان موینو په خو همدارس د اقتصادي چارو نظر خاون سیام الدین پسرلایز مشمل مده. زادران صاحب، د شفافیت په اړه دا چې دا قراردادونه چې ورکول، آیا مخکې تر مخکې اعلان شوی و چې دا قانون دوی په قرارداد ورکوي، خلکو ته بیلابیلو شرکتونو ته بلنه ورکړي، په دې اړه تاسو معلومات لري کنه چې په خو خو به داسې کار کیدو چې مخکې مخکې به اعلان کیدو دا طالبان به راتلل، هر چا چې به په لوړه بیه یو کان غوښتل چې استخراج یې کړي بیا به هغه ته ورکول کیدو؟ آیا طالبان هم دا کار کړی دی او کنه؟
مانا صاحب، خب تر څو چې زه معلومات لرم یا څومره مطالعه ما کړی، هدف مې دی خبرونه او سوشل میډیا دی. ما خو داسې څه نه دي لیدلي چې په هغه کې دا واضح شوي وي چې په کوم اساس باندې دا داوطلبۍ ته وړاندې شو او څنګه دا ارزیابي شول. او د باندې مخکې مو هم بحث وشو، دوستانو هم بحث وکړه چې شرایط اصلا د افغانستان ملت ته نه دي معلوم. یعنی زه دلته د دې مخالفت تر یو حده نه کوم چې ولې قرارداد نه دی ورکړل شوی. زه دا وایم چې که چیرې اصولي ورکړل شوی وي، حقوقي ورکړل شوی وي، ټول شرایط په کې نظر کې نیول شوی وي، شفافیت په کې نظر کې نیول شوی وي، نو ملت ته دا زیاد شي چې دا کوم انتقادونه یا مخالف نظرونه چې بیان کیږي یا کوم سوالونه او شکونه چې زموږ په زړونو کې رامنځته شوي چې دته ځواب ورکړل شي. او د دې تر څنګ د ټولو نه مهمه مسله سواتر داده چې اوریدونکي باید په دې باندې پوه شي، کان کیندنه یو اسانه پروسه نه ده. دا څو ځلې مخکې هم دوستانو او نظر خاوندانو په دې باندې نظر ورکړی او دا یې تشریح کړي، ما هم خپله دا تشریح کړي. ګورئ، ما د اوسنی سرپرست وزیر معلومات اوریدل، خبرې اوریدل، هغه دا یادونه وکړه چې د تخار د طلا کوم معدن چې ورکړل شوی په هغه کې دوه سروېګانې وجود لري چې یو سروې وایي چې په دې کې به 1.5 تنه طلایي او بله سروې وایي چې په دې کې 1.5 تنه طلایي. دا کله چې ما کله ولید، نو ګوره کله چې کان کیندنه صورت نیسي، په اول قدم کې تفحص یا ابتدایي سروېګانې دا ډېر لکه ابتدایي سروې چې موږ ورته وایو دا ډېر یو ابتدایي قدم دی تر څو پورې چې موږ اکتشاف ونکړو، یعنی کشف نکو چې د یو کان د منرال ارزښت څومره دی، هغه څومره کال دوام کوي. موږ نشو کولای چې په مستقیمه توګه موږ استخراج ته لاړ شو، او که چیرې موږ مستقیمه توګه استخراج ته لاړ شو، هغه استخراج د هغه د همغه کان عمر رالنډوي. او کله چې عمر رالنډ شو، دا هم په تخنیکي توګه هم په اقتصادي توګه د افغانستان ته او افغانستان ملت ته یو لوی زیان دی. نو کله چې اکتشاف تیرو شلو کالو کې، خو موږ ټول تمرکز په دې و چې په اول قدم کې باید اکتشاف صورت ونیسي. او دا په نړۍ کې یو معمول امر دی چې کله چې یو نړیوال شرکت یو هیواد ته ځي، هلته سرمایه ګذاري کوي او دا رسک اخلي، دا د هغې مکلفیت ګڼل کېږي چې حداقل اول دوه کاله نه تر پنځه کاله پورې هغه هلته باید اکتشاف وکړي. په اکتشاف برخه کې استخراج نه کېږي او استخراج اصلا اجازه نه لري. هغه باید د هغه منرال اقتصادي ارزښت او تخنیکي اړخونه اول معلوم کړي، بیا دوی لاړ شي د استخراج په لور. نو که چېرې مونږ دا قانون هم په مستقیمه توګه په استخراج ته ورکړي او دا اکتشاف صورت نه وي نیولی، تر څو پورې زه معلومات لرم اکتشاف صورت نه دی نیولی، ځکه اکتشاف یو ګرانه پروسه ده، سرمایه گذاری ته نیاز لري او تیرو حکومتونو د افغانستان دا توان نه درلود د مالي له پلوه چې دوی خپله اکتشاف وکړي، ځکه به دوی نړیوال شرکتونو ته دا داوطلبي وړاندې کوله او اوله مرحله اکتشاف شرایط به معلومېدل، هغې نه وروسته به استخراج کېدل. د دې تر څنګ شفافیت نور اړخونو ته که وګورو، یو ډېره مهمه مسله د زینف او مالکینو مسله ده. هغه یعنی دا کوم شرکتونه چې اوس د قرارداد ترلاسه کړی دی، د دې مالکین څوک دي؟ خاصتا خارجي برخه یې صحیح ده، خارجي شرکت به راغلی، داخلي شرکت سره به یو شراکت یا ونډه جوړه کړي او دا قرارداد به ترلاسه کړي. اما دا زینف مالکین باید معلوم شي، د نړیوال شرکتونو دغه کوم مسؤلین چې دي، مخکې مطفي صاحب هم دې ته اشاره وکړه، آیا دوی په خپلو هیوادونو کې دا اجازه لري چې دوی معدن کاری وکړي؟ دوی خو به کوم تعزیرات ته لاندې نه وي، یا به مثلا هغه شرکتونه نه وي چې خپلو هیوادونو کې بلک تور لیست کې وي او دوی راغلي وي مثلا اوس په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي یا افغانستان کې کان کیندنه کوي، او دا د خپل زیانونه هم لري. ګورئ، دا د قانون سکتور چې دی دا تر څومره چې ګټې لري دومره تاوانونه هم لري. په انګلیسي کې یو کلمه ورته استعمالیږي چې کرس ورته وایي، یعنی که یو خوانه نعمت ته بل خوانه یو آفت هم کیدای شي. او دا فقط خبره نه ده چې زه تاسو ته کوم، که چیرې مونږ نړۍ ځینې هیوادونو ته وګورو، دا پکې عملا ثابته شوي چې که چیرې دا نعمت ته آفت هم دی. تاسو تیمور شرقي ته وګورئ، په دوه لسیزې مخکې تیمور شرقي کې همدا نړیوال شرکتونه هغه هلته لاړل او غوښتل چې نفت او ګاز استخراج کړي. تیمور شرقي زوال سره مخامخ که، هغه دومره ترخه ده په اصطلاح ته چورو چپاول وشو د قانونو چې بالاخره د تیمور شرقي ځینې چارواکي په دې مجبور شول چې هغه شرکت بلیک لیست کړي او د هېواد یې وباسي او یو ملي فنډ د نفت او ګازو لپاره جوړ کړي، او نن دوی په هغه برخه کې موافق کړي. همداسې مونږ نور مثالونه هم لرو، افریقایي هېوادونه دي، نامیبیا ده، سریلانکا ده. نو په دې برخه کې باید ډېر احتیاط وشي. د نفع مالکین که چیرې بکګراوند چک شوی وي، دوی پسې پوښتنه شوی وي، د دوی مالي حسابونه یا فاینانشل سټېټمنټس کتل شوی وي چې آیا خپل هغه شرکتونه په ګټه کې روان دي، په تاوان کې روان دي، دا دوی د کوم ځای نه د خپل اقتصادي توان را پوره کوي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي. خو بیا ښه خبره ده، او دا باید نشر شي. او که چیرې دا نه وي شوي، نو زه د دې ډېر خوشبین نه یم، او موږ به د یو لوی مشکل سره په آینده کې مواجه کیږو.
بله، پسرلی صاحب، تاسو ته درګرځم. تاسو مخکې د پیسو انتقال ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه دي او سموده مخکې د بحران نړیوال ډلې ویلي وو چې د دې لپاره چې په افغانستان بندیزونه دي، په افغانستان کې څوک پانګونه نشي کولای. اما دا د 6.5 میلیارد ډالرو خبره ده. په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه وي، پیسې څنګه به افغانستان ته انتقالي شي؟ داسې کومه بله لاره ورته شته؟
ډیره مننه. دغه څو موضوعات دي چې دغه قراردادونه شک او شوبې لاندې وړي. لومړی دا ده چې د تروسو پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندلې سوي، او د دې دعوه کوي چې نړیوال شرکتونه په افغانستان کې پانګونه کوي، او دا تر ټولو جدي موضوع ده. دوم دا ده چې زموږ بانکي سیستم لا تروسو پورې هغومره معیاري نه دی چې دغه د پیسو په انتقال کې خود مختار واوسي. موږ د نورو هیوادونو سره رسمیت نه لرو، د پیسو په انتقال کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، موږ نشو کولای چې دا پیسې انتقال کو. دا بله موضوع ده چې دا روښانه نه ده، او دا خپل د قراردادونو سوال لاندې وړي. بله د فساد موضوع یادونه وسوه چې دا قراردادونه شفاف دي او موږ فساد مخنیوي کړی، او فساد مخنوای په سیستم باندې کیږي، په اصول باندې کیږي، په پروسیجر باندې کیږي. دوی کوم اصول او پروسیجرونو لمخه د قراردادونو د شرکتونو ته ورکړي، د بیډنګ چې اعلانې ده، بیډنګ چې وسو، د بیډنګ کله وسو، په کوم ځای کې وسو، د دې ریکارډ څنګه دی، څومره خلکو پکې ګډون کړو، او دا کمپنیان چې راغلل دوی پکې ګډون کوي، دا په کوم اساس سوی؟ بل متخصصین ډیر زیات مهم دي. ته څنګه متخصصین دغه د قانون د استخراج لپاره راوړې؟ څوک زلغه کوي چې افغانستان ته ولاړ شي، اولته یو حکومت سره شي، آنده یې معلوم نه وي، او لا تر اوسه پورې په خپل داخلي ستونزو کې اخته دي، او پر رشوت پیژندل سوی نه دی، هیڅ شی نه دی معلوم. او دوی به متخصصین بهلته ځي، هر متخصص باندې دوی په زرګونو ډالر په مصرف سوی.
اصلا دا اصلي خبره د بانک د واسطه افغانستان ته بانکونو ته پیسې نه انتقالیږي. مثلا که زه وغواړم چې یو دوست خپل آشنا ته $100 افغانستان ته ولېږم، شل ځای له مانه پوښتنه کیږي او افغانستان ته سړی پیسې نشي راستولی. دا خو د میلیاردونو ډالرو خبره ده. دا اوس زما لپاره شاید ډېرو خلکو لپاره سوال وي چې دا به په څه شکل انتقالیږي.
همدغه ستونزه ده چې تاسو ته ما ته ټولو ته همدغه سوال دی چې کله بیا دا موضوع ته ګورو، موږ ته یو بل فکر را پیدا کیږي. هغه فکر دا دی چې ممکن دغه شرکتونه وي چې پخوا د دوی سره په دغه جنګونو کې، اختلافاتو کې، ستونزو کې لاس درلود، او حمایه کول د دې جنګونو حمایه کول، ممکن دوی ځینې قرضداریان ولري چې موږ ملت خبر نه دي دغه نه، او په کوم شکل دا هیڅ واضح نه دی چې دا پیسې به څنګه انتقالیږي، متخصصین بالته څنګه دي، معاشات او امکانات به څنګه ورکول کیږي، ټکنالوژي به څنګه انتقالیږي، دا چارې به څنګه مختولل کیږي. دا ټول ګونګ دی. دا اوبل د شرکتونو نمونه نه نسته، شرکتونو په اړه وضاحت نه دی ورکړ سوای. د هیوادونو دی ول اروپایي هیوادونه خو یو هیواد نه دی، اروپایي هیوادونه دا ډیر عمومي خبره سوی. کوم هیواد ماته مشخص کړي کوم هیواد دا جرأت کړی غواړي چې راشي دلته په افغانستان کې پنګونه وکړي؟ اسی هیوادونه ته ایران یادوي. ایران خو په خپل موږ سره مشکلات لري، هغه تاریخي ستونزې موږ لرو. بل تاسو په خپل نامه کې واضح د قانونو وزیر وایي چې کفر هیواد مو مات کړه، کفر هیواد. تاسو د نړۍ سره دومره دښمنۍ اعلان کړای په خپل الفاظو کې، په خپل ډیپلوماسۍ کې، په یو خوانه ډیر زیات غرور کوي او کفر هیوادونه یادوي، بل خوانه د ډیر تلاسو دوي چې موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي. موږ ګورم، موږ ټول باید ملت افغانان، موږ باید پرې پوه شو چې هو ازي سیاست غوړه کړو او دغه په اساس پر مخ لاړ شو. تاسو نه کېږي چې دغه غونه ته موږ ته کفر هیوادونه وایي، یاره ماتم کړه او دوه په هیوادونه مو مات کړه، او ولا او بل خونه بیا بیرته ځي چې وایي دغه هیوادونه غوړي په افغانستان کې پنګونه وکي او وزر زارۍ کوي چې بیرته راوړي. دا په خپل د سیاستونو نتسلسل او بې ثبات سیاسي مرحله او حالت رامنځته کول دي چې په دغه حالاتو کې زه فکر نه کوم چې خلک پانګونه وکړي. او که چیرې پانګونه وسی، زه تاسو ته زړه نه وایم، د افغان په توګه وایم، والله بالله په دې خوشاله کیږم، قسم دې چې په دې خوشاله کیږم چې په افغانستان کې پانګونه وسی، افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان د قانون استخراج وسی، نور زموږ خلک نور خیراتو ته کیننی، موږ باید کیننو. همدغه څه ده، ولی واقع بینانه باید اوسی. درست دی به خلکو ته امید ورکوي، ول دا امید د حقیقت نه ډیر لري ښکاري. ما د پاره دی افغان په توګه چې دوی شپږ اشاره 15 میلیارد ډالر په اندازه دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو اول هم دا سوال دی چې د لوی قانون دوی مشخص کړي دا اړي قانون نه دی. دوی دغه قانون د امنیتي ستونزو، سیاسي ثبات ترڅنګ
قانونو په اړه بحث درلود. یوه د قانونو د استخراج لپاره یوه لویا او مهم اړتیا زیربنا ده، چې سړکونه وي، ریل لارې وي، د برق وي، انرژي وي. چې هغه یو شیم افغانستان نه لري او یوازې د انرژي لپاره چې مو سکاره لره لاغم بدریغه صادری شي په ځای دي چې په دې په همدې موضوع په باس کې دا موضوع یاده شوی و چې زموږ سکاره چې کېدای شي په صنعت کې او خصوصا لوی صنعتونو کې په کار شي او د قانونو په استخراج کې په کار شي هغه صادری شي. نو کله چې دا شیان نه وي د قانونو استخراج څومره ممکن دی او بل دا چې څومره د افغانستان لپاره ګټور دی؟ ځکه چې که په دې شکل سره استخراجیږي نو پروسس او نورې چارې به له افغانستان د باندې ترسره کیږي چې له دې کبله له یوې خوا کېدای شي د افغانستان ګټه کمه شي، له بلې خوا د کارموندنې مسله مطرح وي، ډېرو خلکو ته به شاید کار هم پیدا نه شي. څه وایس په دې اړه؟
ډېر مننه سروان صاحب. زه غواړم په دې اړه باندې په لنډه توګه ووایم چې کله موږ بحث د باثباته اقتصادي پروسې کوو په دغه کې دغه کوم انفراسټرکچر یا بنیاد رغونه چې تاسو یاده کړل لکه ریل ګاډي پټلۍ، لکه سړکونه شول، لکه کلینیکونه شول، مکاتب شول، لکه نور اجتماعي خدمات شول، د خلکو ته د دوامداره کار زمینه پیدا کول شول او د عوایدو ترلاسه کول شول او هغه عواید په شفافه توګه باندې بیا مصرفول شول او د هغې نه بیا په دوامداره توګه باندې ګټه ترلاسه کول شول. دا عمدتاً په نړۍ کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې معدن لري دغه پروسې هغه کامیابه په پرمختللي هیوادونه چې دي ټول انفراستراکچر یا بنیاد رغونه دا دوی ټول په منابع باندې کړي، منرالونو باندې کړي، یا په نفتو غاز کړي او یا په معدن کړي. دا دوه مسله دا ده چې تر ټولو مهمه مسله هغه دا ده چې د باثباته اقتصادي ودې لپاره زمينه څه ډول برابر شي. نو څه ډول د معدن له نورې نړۍ سره د شرکتونو بنګللي شرکتونو چې دي هغه کې په کوم شرایط ورسره لاړ شو؟ مستاسو ګوري په هغه هیوادونو کې چې معدن هم شته، موږ یې چلي هیواد یو خپله مثال ورکولای شو، دوی ټول هغه نړیوال معیارات چې د صنعتي استخراجي سکتور کې د یو معتبر سازمان له لوري تایید شوی دي په هغه برخه کې خپل قراردادونه کوي او د هغه قراردادونو د ارزیابۍ لپاره میکانیزم رامنځته کوي او دوی پوهیږي چې زموږ اقتصادي ګټې په کوم ډول قرارداد کې موږ تضمینولی شو. فرض یو قرارداد که تاسو یو موډل یا مثال باندې بحث وکړئ، د لوګر ولایت مثال کو قرارداد په هغه وخت کې چې په 2019 کال کې د امزا کېدلو په هغه وخت کې شرایط داسې و چې په دې قرارداد کې موږ د چین نه وغوښتل چې تاسو به په افغانستان کې د ریل ګاډي پټۍ جوړوي، تاسو به موږ ته د انرژي مراکز جوړوي، چې موږ دغه انفراستراکچر یا بنیاد چې تاسو یادونه ورته وکړه چې په افغانستان کې نشته، خو موږ غواړو چې په معدن باندې جوړ شي. دوه مسله چې ډیره مهمه ده او مخکې زه درته یو مرتش اشاره وکړه، له هغه د معدن د سو استفاده او یا دغه نړیوالو جرمونو همدغه شان د تور پیسو د سپینولو برخه کې همدغه شان د کنفلیکټو یا بدبختیو راوړلو کې ډېر عمده لامل دی. تاسو وګورئ افریقایي هیواد کانګو، وګورئ تاسو د نور هغه هیوادونه چې د افریقا کې دي، هغوی په یو بدبختی سره مخ دي، هغوی ته معدن خپل بدبختی باندې بدل شوی دی، ځکه ډلې را پیدا شوې دي، ډلو بیا ځان سره شرکتونه راوړي دي، بلیک لیست شرکتونه، تور لیست کې شامل شرکتونه، هغه ډلې او شرکتونه خو هم داسې نه دي چې ټول شرکتونه ټول راضي او ډېر په مؤثره توګه باندې ماشینري راوړي او دوی چې د رقم خدمات چې دوی وایي هغه اجرا کوي او بعد لاغې نه خپل ګټه ترلاسه کوي او تاسو خپل ګټه درکوي. دلته د مالیاتو بحث مطرح دی، دلته د پیسو بحث مطرح دی او دغه پیسې تو غټه کې د خلکو لپاره غټه بدبختي هم راوړلی شي. اساسي مسله دا ده چې دغه باس دا نه دی مطرح چې موږ د قرارداد په نویت باندې یا هغه د قرارداد په ورکړې یا نه ورکړې. په هغه وخت کې چې 40-50 هیوادونه دلته موجود و، موږ کولای شو په هغه وخت کې په سلګونو په زرګونو قراردادونه دا معدن کولای شو یو هیواد باندې خرڅ کړو، یو هیواد ته وویل چې راشي تاسو سره موږ معدن خرڅوو، تاسو ته خام مواد شکل سره درکوو، بس موږ ته پیسې ترلاسه کړې وي، خلک به هم خوشاله وو، خلکو ته هم پیسې ورکړې وي، خلک به هم راضي وو، د حکومت ته هم راضي وو، نظام ته هم راضي وو، او دومره مشکل سره به دومره نیوکو سره به هم نه مخ کېږو. مګر دا یو تاریخي فیصله وه، دا یو مهمه فیصله وه چې د دې سکتور نه دغه فکر راولاړ شو چې دغه سکتور زموږ دغه 50 کال کاله شپېته کاله افغانستان متکی دی په خارجي مرستو باندې
او دغه خارجيان نور افغانستان ته د پیسې نور کوي هیڅ سیوا تاسو یو مثال نشي راوړل چې وایي چې دا د خارجي مرستو باندې جوړ شوی فکر دا راولاړ شو چې موږ د خپل منابع مبدله کوو په دوامدار اقتصادي منابع باندې دوامدار اقتصادي په دې معنی چې موږ د دې ریل ګاډي پټلۍ څو څلور د ولایتونو د باید ریل ګاډي پټلۍ ولري دا سره ونخلول شي هم دا شان انرژي مراکز جوړ شي انرژي مراکز دی ولې جوړ شي چې افغانستان د صنعت خواته لاړ شي افغانستان نور صنعت پیل کړي او موږ برق نه لرو برق په وجه باندې موږ ټولې فابریکې سکوت دي هماغه فابریکې خام موادو ته ضرورت لري بیرته هماغه فابریکې چې سکوت شي بیرته د پاکستان فابریکو ته کیلو موږ د دوه کلو کې تاسو حساب وکړئ چې پاکستان څومره انډستري موږ په خو باندې ودروله او تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان اقتصاد څومره متکی شو پاکستان باندې د خپل موږ د جوتی چې موږ په اقتصاد کې هغه کوم بنیادی فکر چې د مادن لرو هغه نه ترلاسه کوو بل مهمه مسله دا ده چې کله هم د شرایط بحث کیږي اوس مثلا مخکې ویل چې موږ قراردادونه ورکړو په تیر حکومت کې داسې په تیر حکومت کې فیصدي دا او په تیر حکومت کې فیصدي دا او بیا ویل چې موږ په وزارت کې هیڅ تغیرات نه دي راوستي دا معنی دی تیر حکومت خلک دی او دلته ناسي دی په دې معنی چې دا کم کار چې په تیر شلو کلونو کې د مادن په برخه کې ترسره شو تر ټولو لږ خاندې هم نیو جګړه وه چې په دې برخه کې موږ ونه توانېدل په هغه وخت سره چې هغه قراردادونه او هغه شرکتونه موږ د افغانستان ته راوړو چې هغوی حداقل هغه نړیوال معیارات پوره کړي بل اساسي بحث چې تاسو د ډبرو سکرو بحث مطرح کړي او د محیطي زیست موضوع په نړۍ کې تاسو وګورئ سنې استخراجي سکتور له ځان سره ډېر منفي او خطرناک عواقب محیطي زیست لري د دې خطرناکو محیطي زیستي عواقبو لپاره که چیرته تاسو د یو سم شرکت سره د سم شرایطو په اساس باندې مخکې لاړ نه شئ ممکن تاسو یو ډېر غټ بحران ته لاره برابره کړئ بیا دغه پیسې او هغه امکانات به تاسو څه کوي چې د افغانستان هغه بودیجستي شرایط تاسو دوی ته مده کوي چې افغانستان کې به خلک ژوند ونه شي کولی د خلکو صحت ته تاوان ورسېږي هلته حتی نسلي او جینیټیکل مشکلات را پیدا شي تاسو په نړۍ کې وګورئ په مصر کې دا مشکلات موږ شاهد چې په سودان په افریقایي هیوادونو کې خودسره همدغه شان په ستره کچه باندې استخراجونه وشول بودیجستي علایم او شرایط پکې په پام کې ونیول شو د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه دا اوس استرالیا د کلایمټ چینج د مشکل سره مخ دی یا د اقلیمي تغیر سره مخ دی امریکا خپل مشکلات سره مخ ته په دغه برخه کې هغه هیوادونه چې ډېر پرمختللي دي هغوی له دې مشکل سره مخ دي یعنی ډېر کدیانه او ډېر مؤثر اقدامات کوي په دې برخه کې چې ترڅو منابعونه په داسې شکل سره استفاده وکړي چې یو خانه موږ دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړو بل افغانستان د شپېته کاله پنځوس کاله چې په خارجي مرستو باندې متکی دی دا تر قیامته پورې خو نشي متکی پاتې کېدلی کنه افغانستان خپل منابع لري او دغه منابع باید په مؤثره توګه باندې د خلکو د ګټو نه مستفید شي او دا ګټه په دې معنی که تاسو مثلا مادن خرڅ کړئ تاسو کولی شئ په یو ورځ کې لسګونو قراردادونه په میلیاردونو ډالرو په ارزښت باندې امضا کړئ ځکه افغانستان بې له شکه چې ډېر منابع لري مګر دغه قراردادونه په کومو شرایطو دي په کومو اصولو دي او په دې کې د افغانستان ملي ګټې د افغانستان اقتصادي ګټې کوم یو دي دا باید د افغانستان هر فرد په دې معنی پوهېږي چې موږ دا خبره بار بار کړې ده چې د افغانستان منابع د افغانستان د خلکو سرمایه ده او دا د افغانستان خلکو یو واځ سرمایه نه بلکې د افغانستان د نسلونو سرمایه ده شل کاله بعد دیرش کاله بعد تاریخ کاله بعد موږ د نسل ته بچور
بله ډیر زیاته مننه کور ودان ساخلې ساتران د چې مطفي صاحب وای چې باید خلک پوه شي چې دوی له دې قانونو څه ګټه کوي او په څه شرایطو ورکړل شوي دي ځینې خبرې طالب چارواکو کړي دي مثلا ښاغلی دلاور ویلي دي چې د تخار د سرو زرو لکان څخه شپږ پنځوس فیصده د مس عینک له دوهمې پروژې دولس او د هرات د اوسپنې له قانونو دیارلس فیصده افغانستان ته ورکول کیږي د دوی په وینا وای کدا د تیر حکومت له قراردادونو سره مقایسه شي نو د افغانستان لپاره واردار دی او ګټور دی تاسو وایست
ما تاسو
مون فقط په دې باندې زمال شخصي انداز فقط په دې اکتفا نه شو کوي چې سهم معلومي او سهم واخلو. خب د سهم اخیستل یا په یو قرارداد کې سهم درلودل د حکومت هغه یو میتود د شراکت حساب کیدای شي، اما د سهم تر څنګ چې مونږ رویالیټي هم ورته ویلی شو، دلته ځینې نور مسایل هم دي چې مونږ چې وایي چې کله چې وضاحت شتون نه لري یا په نظر کې نه دي نیول شوي دا به مشکلات راوړي. د مثال په توګه که مالي اړخ هغه شو، اوس دوی فقط عمومي په دې سطحه ویلی شي مثلا مونږ 50% به په دې کې سهمدار وو، اما دا سهم تعریف شوی نه دی. دا څنګه سهم دی؟ آیا دا شخصي او عام شراکت دی چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ ورته وي، او دا کدا مطلق سهم یا شراکت دی چې ایکویټي کوم د نړیوال اصول چې دي چې ایکویټي په شکل چې هغه کې حکومت او شرکتونه دواړه سره سهیم دي. دغه جزئیات هم نه دی وړاندې شوی، ځکه کته د پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د ایکویټي لارې مخکې زی خو هغه بیا ځینې داسې قراردادونه هم ځینې داسې لارې هم شتون لري چې هغه کې په تاوان او ګټه کې دواړه حکومت او شرکت سره ګډي. دا هم باید واضح شي، یعنی که چیرې فرض وکړو چې 50% د یو معدن نه دوی په حکومت کې سهم لري، نو د خپل حکومت مکلفیتونه څه دي چې تر څو وکړی چې دا خپل 50% سهم وساتي او د هغې څخه دفاع وکړي. د دې تر څنګ موږ ځینې نور مسایل هم لرو، مثلا کومه ځمکه دا خالي په افغانستان تېره قانونو کې دا شتون نه درلود. دا په ټول جهان کې یو ستاندرد دی، یو معمول امر دی چې کله ته یو نړیوال شرکت ته یا یو کان کیندنې شرکت ته هغه ځمکه په اجاره ورکوي، هغه د اجارې فیس هم اخیستل کیږي. او دلته ځینې نور فیسونه هم وجود لري، مثلا د پروسس فیس شو یا ځینې نور مالي مکلفیتونه دي چې هغه په هکله اصلا څه نه دي ویل شوي او موږ څه ویلم نه شو چې اوس دا په نظر کې نیول شوي که نه. اما معمول امر دا دی چې دا باید په نظر کې ونیول شي. مثلا د پروسس برخه ده، پخوا پالیسي دا وه چې د کوم مهم منرالونه چې دي د پروسس باید د هیواد په دننه کې صورت ونیسي او هغه یو خاص ټریډ مارک یا تجارتي نښان ځان ته ولري، تر څو د افغانستان منرال هغه کیفیت او نوم په نړیوالو مارکیټونو کې شتون ولري، وجود ولري، او هغه خپل د خپل د منرال او د هغه د استخراج شوی کوم تولید چې دی د هغه ارزښت مخکې وړي. اما دا هم واضح نه ده چې دا پروسس به د هیواد دننه کېږي او که بیرون کېږي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. ښاغلی پسرلی، طالبان وایي چې دغه تړونونه چې دوی کړي دي دا به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي، څه فکر کوي دا قانونه به همداسې وکړی شي؟ دې ته په پام چې تاسو او نور میلمانه شک لري چې دا به استخراج هم شي او که به نه شي.
لومړی خبر دا ده چې د افغانستان ظرفیت کې وغږیږو، بله شکه افغانستان د دې ظرفیت لري چې په یو صنعتي او ترانزیتي هیواد بدل شي، په یو تورستي یا سیاحتي هیواد بدل شي. دا امکانات او ظرفیت افغانستان لري. افغانستان د 3 تریلیون معدنو په اندازه، د ډالرو په اندازه معدن او ذخایر او امکانات لري. موږ په دې کې شک نه لرو. زموږ شک او شوبه دا ده چې دینه چې دوی کوم ژمنې کړي د استفاده څنګه کوي. د کان لپاره تحقیقات چې کله وشو اوس نو کیندنه ده. د کیندنې لپاره موږ پانګونه ته ضرورت لرو. خدا پانګونه خپل شرایط لري، د کومو شرایطو په اساس باید پانګونه وشي. دا غن اوس چې کان کیندل کیږي دوه مرحله پروسس دی. موږ باید دا پروسس کو، منظم کو. دریم مرحله مارکیټ دی، دا باید کومو هیوادونو ته موږ ولېږو. نو ته به کان وباسي په افغانستان کې او ته به پروسس کې ولې د نورو هیوادونو سره که چیرې زموږ تعامل نه وي، موږ څنګه کولی شو مارکیټ کو، صادرې کو، انتقال کو یا غن استفاده وکړو؟ نو خبره دا ده چې افغانستان د دې ظرفیت لري، د دې توان نه لري چې په یو ثروتمند هیواد بدل شي، په یو صنعتي هیواد بدل شي. او دا زموږ د ټولو ارمان ده چې ته باید کار وکړو. ول دغه ارمان لپاره لا تر اوسه پورې باغه شکل چې باید کار وشي کار نه دی شوی. زمونږ توقع دا ده چې دغه موضوعات سره سطحي برخورد ونه سي. دا ډېر لوی موضوعات دي، ډېر مهم موضوعات دي او دا ډېر اساسي زیربناو ته ضرورت لري که چیرې په هغو باندې غور وسي او یو ځل په نظام شکل بیا
د دې لپاره زمينه سازي وسې چې د قراردادونه ورکړ شي دا به ډېر ښه وي. ممکن دغه شرکتونه چې دوی حاضرسته ویلي چې د شپږ اشاره پنځه میلیارد ډالرو په اندازه دوی پانګونه کوي، ځینې شرکتونه ممکن دوی نه قوي واوسي په لوړه کچه واوسي که چیرې سیاسي ثبات وي په افغانستان کې، امنیتي ثبات وي او دوی نه استفاده واوسي. نور د ټولو ارمان دا دی چې دا وطن جوړ شي، مشکلات حل شي. دې ارمان ته مونږ کار کوو د ډېر پخوانه، ولې ځکه نه جوړېږي چې موږ حقیقتونو باندې سترګې پټو. کوم څه چې موږ لرو او داغه نه به څنګه استفاده وکړو په هغه باندې نه پوهېږو، ځکه مخته نه ځو. زه اول امیدوار یم چې خدای دې وکړي چې دغه لوی شرکتونه راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره شي، د معدنونه په سمه توګه استفاده وشي. زه د افغان په توګه سخت خوشحالیږم ورباندې. د سوداګرو لپاره هم فرصت برابرېږي، سوداګر به هم راځي افغانستان ته، نور متخصصین به هم افغانستان ته ځي، او هغه د افغانستان اقتصادي ماشین به بیرته ځل په چلېدو راسي. ولې اندېښنه مونده دي چې څنګه موږ خپله په داخل کې ډېر جدي ستونزې لرو، هغه ستونزې ته باید توجه وسي. اساسي ستونزې باید حل سي تر څو پانګونې ته زمینه برابره سي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ پسرلی صاحب. مطفی صاحب، په دغو قانونو کې چې طالبانو په قرارداد ورکړي دي، له اقتصادي نظره کوم یو ډېر مهم دي؟
د افغانستان ټول منابع اقتصادي پلوه ډېر مهم دي، او موږ کولای شو له دې منابعو نه په څو مرحلو کې، لکه مخکې
زما سوال د دغه قانون دي چې طالبانو اعلان کړی دی، لکه د لوګر د مس عینک دوهمه پروژه یا د غور او د تخار د طلاو، دغه قانون منظور دي؟
ګوري، د غور او د همداشان د طلا او همداشان د مسعینک د دوهمې برخې، هغه پروژې چې بالقوه پروژې وې، او دا په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې فوق العاده کار وشو. نو دغه اوس هم چې کومې دا پروژې طرحه شوې دي، دا د همغې پلان په اساس باندې طرحه شوې، او اوس مهال دوی غواړي چې هغه شرکتونه چې دوی ورسره هغه منافع لري د هغوی سره قراردادونه مالي ورکړي. د اقتصادي ارزښت باندې چې څومره هم بحث وشي کمه ده. فرضاً موږ په هر برخه کې معلوم شوي ظرفیتونه لرو چې د اوسپنې په برخه کې دي، مثلا په افغانستان کې موږ فابریکې لرو چې هغوی د اوسپنو دغه لپاره ضرورت، خام موادو لپاره ضرورت لري. همدغه شان موږ د څو د کوم قانون چې په افغانستان کې دي، د هغې برخه کې رقم سنتي شکل باندې چې کوم استخراج دی، دا کدل شي چې په یو مدرن شکل سره شي. زه فکر کوم چې اقتصادي ګټې په مشخصه توګه که د هر منرال مطرح شي، دا به ډېر وخت اړتیا ولري چې موږ په دې محاسبه باندې خبره وکړو. خو اصلي مسله دا ده چې د منابعو ارزښت باید په یو دوامدار اقتصادي ثبات او د یو دوامدار اقتصادي عاید په توګه باندې څه ډول بدل شي، او په دې کې د هر ولایت په پوسټه باندې کې تاسو بحث وکړي څه ډول کولای شي چې هغه عواید د هغه منابع یا منرالونو په اړه باندې مشخص کړي. زه تاسو یو مثال د سیمټو درکوم. په افغانستان کې په موږ تولیدي ظرفیت تقریبا د 2000 پورې روزانه موږ تولیدي ظرفیت لرو، 2000 تونه. نو موږ په عین حالت کې واردات هم د سیمټو لرو، یعنی موږ په افغانستان کې موږ کچته رقم تولیدي ظرفیت چې دی هغه په مشخصه توګه باندې استخراج کړو، نو موږ د سیمټو واردات کمولای شو. او په افغانستان کې موږ حتی دومره سیمټ لرو چې موږ یې نورو هیوادونو ته هم ورکولای شو. بل مهمه مسله دا چې د دې لپاره تر ټولو مهم باس د نړۍ سره اړیکه ده، او نړۍ سره نړیوال تجارت دی. مثلا که تاسو فرضاً نورو شرکتونو ته دا وظیفه ورکوي چې تاسو ته دا پروسس وکړي، او بیرته دا پروسس د
یو قلم په هیڅ معنی نور هیوادونو ته صادر کینو به پیسې ټول یو ګټه وي تر لاسه کړل موږ ته په څه بلاست راوړ موږ صرف به کې د ځمکې ساتي کرایا او یا مشر هم دغه شان هغه د نور ټکسونه چې په هغه کې وزشي دی هغه تر لاسه کړو نور په مقابل کې موږ منرال له لاسه ورکو دی هغه په مقابل کې موږ ډیر ناچی ګټه تر لاسه کړو نو زما هدف دا چې د یو صادراتي قلم په هیڅ معنی یو پروډکټ یا یو تولید باید افغانستان نه صادر شو دی لپاره هغه شرکتونه چې هغه شرایط چې په نړیوالو استخراجي صنعتي سکتور کې کامیاب تجارب دي وغه کې هغه اصول او قاعده چې په مخه مونږ په باسو کې چې په دې کې هغه د تخنیکی پروسې یا د اقتصادي پروسې یا د حقوقي پروسې دا ټول باید په منظمه توګه باندې وضاحت ولري او وروسته لاغې نه مونږ وکولای شو د یو قرارداد د یو معدن اقتصادي ارزښت د محاسبې په اساس باندې چې مونږ ته معلومه شي چې له دغه قرارداد ته مونږ دومره خلکو ته د کار زمينه برابرو مونږ ته دغه بنیاد جوړو او دا ویګه د متر لاسه کو بل مهمه مسله دا چې په ټوله نړۍ کې کته څو غوړی د استخراجي صنعتي سکتور ګټه په څلورو پنځو مهمو برخو کې دي یو صحت برخه کې ترې ګټه حاصل کیږي چې مثلا هر هیواد چې بنا دی ولري د خپل صحت برخه کې سرمایه‌ګذاري کوي مدرن وسایل راوړي مدرن شفخانه جوړي تر څو هغه د صحت برخه کې دوه برخه دوی تعلیم برخه کې کوي چې مثلا هغه اډیوکیشن یا هغه تعلیم په دې سره باندې کې چې حالت د تحقیق لپاره حالت دی او ساينس ټکنالوژي لپاره زمينه برابر کړي تر څو هغه هیواد په تعلیمي لحاظ باندې پرمختګ وکړي درې سرمایه‌ګذاري هغه په بنیادونو کې کوي لکه مثلا د ریل ګاډي پټلې شولې یا مثلا د هوډونه شولې یا مثلا د انرژي برخې شو او څلورم سره به گزاري او وي اجتماعي خدماتو کې کوي د خلکو د ژوند سطح باید مبدله شي فرضاً که تخار خلک د سرو زر معدن لري باید د تخار خلکو ژوند سطح باید د اقل په مستقیمه توګه باندې د دوی د ژوند سطح قدرت خرید باید وړ شي دوی باید دوامدار عاید ولري یا فرضاً که په کومه سیمه کې موږ طالب لرو د هغه خلکو په سیمه کې باید د اجتماعي خدمات په شکل باندې سره واضح شي چې هغه خلک لا غیکان نه مستوي دوامدار توګه باندې ګټه راوړي او دغه دوامدار ګټه په خپل داخل د هیواد کې به د هغې لپاره زمينه برابر شي تر څو د خلکو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډېره شي او د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي نو مهم بحث دا دی چې د اقتصادي ګټو لپاره هغه تعریف شوي شرایط ډېر مشخصه دي او هغه باید په افغانستان کې هم تطبیق شي او اوس لپاره زه فکر کوم په دې شرایطو کې دغه قراردادونه چې ورکړل شوي دي په دې کې ډېر غټ ابهام موجود دی دا ابهام باید
ډیره مننه بله مشته دوی د قانون او پیټرولیم وزارت وایان تمبلنه ورکړې و چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي کې ګډون کړی وای نو شاید دغه پښتنو ته څناڅه دوی هم جواب ویلای وای کې البته جواب درلودي خو شاخله ځاتران په د طالبانو اعلان سره سم په داو طلبۍ کې افغان شرکتونو او پانګوالو هم برخه درلوده لدی ملي بيږي چې افغان شرکتونو هم خپل ظرفیتونه دومره لوړ کړی دي چې اوس دوی په خپل په نسبتا لویو پانګونو کې برخه اخیستای شي دا کار شوی دی په دې تیرو شلو کلونو کې
مننه توان صاحب خب تیرو شلو کلونو کې هم داخلي ملي او شخصي حقوقي بخنه غواړم کان کیندنه شرکتونه وجود درلودل ځینې شرکتونه عملا ونډه لرله موږ چې څومره واړه قراردادونه درلودل هغوی اکثریت د هغوی قراردادیان د زموږ خپل هیوادوال او د افغانستان شرکتونو حتی په قانون کې دا ذکر شوی و چې په واړه سطحه کوم کان کیندنه چې کیږي کوم قراردادونه جوازونه چې ورکول کیږي هغه ته فقط مطلق کوي شي چې افغاني شرکتونه خپل پیشنهادونه یا پروپوزلونه وړاندې کی اصلا واړه قراردادونه خارجي شرکتونو
ته نو ورته منظور دا و چې یعنی دا تغییر راغلی دی په افغانستان کې چې اوس افغانان هم کولای شي په خپل لوی پانګونی و کې قانون استخراج کی حال در چې شل دوه وشکاله په خو کبا کابل کې یو کورم جوړیدو ګلکار به وستاکار به یا پاکستانی و یا د کومبل ځای یعنی دا تغییر راغلی دی
بالکل بالکل دا تغییر تر یو حدا راغلی کامل دا تغییر نه دی راغلی ما دا وړه سطح باندې کانکیندنه ځکه یاد کړه چې هغه وخت کې تیر شلو کلو کې د اکثریت افغان شرکتونو په همدې برخه کې ګډون درلود او حتی ځینې لویو قراردادونکو دوی هم شریکان وو په مطلقه توګه یعنی کاملا داسې مونږ کوم قرارداد نه درلود چې هغه په مشخصا یا کاملا یو لوی قرارداد وي او هغه افغان شرکت ته ورکړل شوی وي. چون په دې موضوع باندې دوستانو ډېر تفصیلي بحث وکړ چې کان کیندنه ټکنالوژي نور ټکنالوژي سرمایه گذاری او نورو مسائلو ته اړتیا لري چې هغه کې بیا حتی نه تنها افغانستان کې نور هیوادونو ته هم که موږ وګورو د نورو هیوادونو ملي یا داخلي شرکتونه ټول شرکتونه په دې نه توانیږي چې مثلا دوی مطلقه توګه یا قطعي توګه دوی خپله استخراج وکړي. همیشه دوی په نړیوالو شرکتونو باندې چې هغه لویا سرمایه لري او په دې برخه کې د لسیزو تجربه لري هغه باندې اتکا کوي. نو بل شکه تغییر راغلی، دا تغییر تیرو شلو کلونو کې راغلی تر نن ورځې پورې. اما لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه، کچیرې دا یو منظمه پالیسی او تګلاره د کان کیندنې لپاره وجود ولري، موږ حتی کولای شو چې د نړیوالو شرکتونو د تجربې څخه کله چې نړیوال شرکتونه راځي خپل داخلي شرکتونه ظرفیت هم لوړ کو. مثلا که یو لوی قرارداد لپاره یو نړیوال شرکت راځي د هغې استخراج لپاره هغه باید په قرارداد کې په دې باندې مکلف شي، یو شرط پرې ومنل شي چې هغه داخلي شرکتونه ځان سره ونیسي د هغوی کوم پرسونل چې ټکنالوژي باندې
ودان. یو خبره چې په دې کې د دوی په خبر کې حداقل شته هغه دا ده چې نړیوال شرکتونه هم یا بهرني شرکتونه هم کار کوي، پانګونه کوي، له افغان پانګوالو سره په شراکت بې کوي. ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پلان پخوانی معین ولی الله زادران، د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی او د اقتصادي چارو کارپو سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اسادي رادیو خبرونې 24 ساعته دوام کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.